دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. نن شنبه ده او د سمبولې دشتمه ده. زموږ دویمه سهرنۍ پښتو خپرونه اوري. زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم. د متحده ایالاتو جمهور ټرمپ وای یوې باوري سرچینې ورته ویلې دي چې لوربن نه د انکار په اړه طالبان خپل اشتباه منلې ده. د ټرمپ وینا هغوی اوس مني چې یوه غټه غلطي ترې شوې. ښاغلي ټرمپ د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د آسټرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن سره د ملاقات په خبریالانو ته وویل چې د طالبانو سره په کیمپ ډیوډ کې د ملاقات لپاره ځان چمتو کړی و، خو کله چې دی پوه شو هغوی اوربند نه کوي نو له ځان سره یې وویل چې ولې د ملاقات زحمت وباسم. خو د متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ایلویټ انګل د پنج شنبې په ورځ د افغانستان په باب په یوه اجتماعي غونډه کې له طالبانو سره د مذاکراتو په پیل کولو باندې تاکید وکړ او ویې ویل
هیر از د ریالټی افټر 18 ایئرز اف وار د طالبان ستیل اگزیسټس یو نید انفورچونټلی.
دا یو تریخ واقعیت دی چې د 18 کلونو جنگ نه وروسته طالبان اوس هم موجود دي. موږ متاسفانه اړ یو چې دا حقیقت قبول کړو. دا خبره هم رښتیا ده چې سوله څوک د دوستانو سره نه کوي. طالبان غواړي چې زموږ ځواکونه له افغانستان نه وځي او موږ غواړو چې خپل عسکر خپل وطن ته راولو. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیت د 02 قطې د شپې په عملیاتو او په کورونو باندې د چاپو غورځولو باندې بندیز لګولی. دوه هفتې مخکې په جلالآباد کې د همدې قوي عسکر څلور وروڼه په خپل کور کې وویشتل او ویوژل. اشرف غنی د جمعې په ورځ په جلالآباد کې یوې انتخاباتي غونډې ته په وینا کې وویل په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست انتخابات ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د اشرف غنی نه سوا نورو کاندیدانو د نامنۍ او غیر یقیني امنیتي وضعیت په وجه تر اوسه په سمه توګه انتخاباتي غونډې نه دي کړې. د انتخاباتو د کمیسیون سرپرست مرزا محمد حق پرست امریکا غږ ته په دې اړه وویل
نه امنی د پډیرو ساحو کې دوی پډیرو برخو کې د ښارونو نسی کولی جلسې جوړې کې.
ځینو کاندیدانو ښاغلی اشرف غنی له دولتي منابعو نه په سو استفادې تورن کړی. د یو تازه خبر له مخې د ټرمپ اداره سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته تازه دم عسکر او نظامی وسایل لیږي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګن د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې دا پریکړې په سعودي عربستان باندې د تیرې هفتې حملو په ځواب کې کړې. امریکا د دغه حملې پړه د ایران په غاړه اچولې وه، خو ایران انکار کوي او د یمن حوثیانو یې مسؤلیت قبول کړی. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر خبریالانو ته وویل چې دا تازه نظامی قوه دفاعي بڼه لري او د سعودي عربستان او اماراتو د مشرانو په خواستې هلته لیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د سپتمبر په 16 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو د ایران په مرکزي بانک نوي بندیزونه لګولي دي. ټرمپ همدارنګه وویل چې پر ایران باندې د متحده ایالاتو نظامی برید د نوموړي په قول هر وخت امکان لري او امریکا چمتو ده. له بلې خوا د امریکا دفاع وزارت وایي چې ایران چې جمهور رئیس ته د ایران په خلاف د یو احتمالي ګزار په شمول ټول ممکنه امکانات په ګوته کړي دي. له بلې خوا د ایران د مرکزي بانک رئیس محمد ابراهیم همتی ویلی دي چې د امریکا وروستي اقدامات ښایي چې دغه هیواد په مقابل کې د حکومت پالیسي ناکامه شوې ده. د بخنې نړیوال سازمان وایي چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش په ضد د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو په مهال د ملکي وړو وګړو مرجوبله د منلو وړ نه ده. دغه نړیوال سازمان د چهارشنبې په ماښام د ننګرهار ولایت د خوږیانوی ولسوالۍ د وزیر تنګي په سیمه کې د یوې امریکایي بې پیلوټه الوتکې په برید کې د شلو کلیوالو د وژل کېدو نه وروسته دغه اندېښنه څرګنده کړې ده. له بلې خوا یو لوړ پوړی امریکایي مقام د ایپی خبري اژانس ته ویلي دي چې د داعش وسلوال په دغه ځای کې د ملکیانو په منځ کې پټ شوي وو، خو د افغانستان حکومت منلې ده چې کلیوال د جلغوزو د ټولولو لپاره دغه سیمې ته تللي وو. د امریکایانو د نظر د معلومولو یوه تازه سروې چې د هیل ورځپاڼې او د هیرس ایکس په نوم مؤسسې د افغانستان په باب خپره کړې ده ښایي چې له طالبانو سره د امریکا سوله به د دغه هیواد په امنیت باندې هیڅ اثر ونه لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په قلعت کابل او چاریکارو کې مرګانۍ حملې غندلې دي. په لسګونو کسان پکې وژل شوي او طالبانو یې مسؤلیت په قبول کړی و. د ملګرو ملتونو په بیان کې راغلي دي چې دا ډول مرګانۍ حملې په هر شکل چې باید بندې شي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتي سیالۍ د تالی په څلرم ماښام پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتي سیالیو پر مهال امنیتي ستونزو د کاندیدانو په انتخاباتو ډیره اغیزه لرله. د انتخاباتو د څار اداره تمه لري چې په وروستۍ اونۍ کې به دا سیالۍ زور واخلي. په دې باره کې پام وکړئ. د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواري رپورټ.
ټاکل شوی د تلې په څلورمه د افغانستان د جمهوري ریاست پر روان ټاکنو کې د ولاړو نوماندانو ترمنځ د زمري په شپږمه پیل شوي د شورځینۍ ټاکنیزې سیالۍ پای ته ورسي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د افغانستان د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست ټاکنیزې سیالۍ تر ډیره د امنیتي ګواښونو تر اغېزې لاندې وي او ډیرو نوماندانو په ټاکنیزو سیالیو کې برخه وانخیستله شوه. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ویاند میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې دې دا ګڼي چې د نورو عواملو سنگ امنیتی ستونزو زیاتېدل هم د دې سبب شوي چې اکثره نوماندان له کابل څخه بهر د خپلو ټاکنیزو سیالیو د لپاره غونډې جوړې نشي کړې.
هغه څه چې موږ د دوی څخه اورېدلې دي هغه دا دي چې د دوی دغه کمرنګ کمپاینونه چې فعلاً موجود دي دلایل دا دي چې ناامني د پډیرو ساحو کې دوی پډیرو برخو کې د ښارونو نسی کولای جلسې جوړې کړي. په دې مورد کې کمیسیون څو ځله د مهنګۍ جلسې د ولسمشري څوکۍ ته د نوماندانو سره درلود او په ډیرو وازو ټکو دوی ته د کمیسیون لخوا څخه وویل سول چې تاسو خپلې برنامې او را روان پلانونه د خپل سیاسي نظام د جوړښت په مورد کې ولس ته ورسوي چې د ګوتو په شمار موږ تاسو ولیدل کاندیدانو یو شمیر خپل کمپاینونه وکړل او تاسو هم جریان لري خو یو شمیر تر اوسه پورې هم کمرنګ دي.
ښاغلی حق پرست وایي نوماندانو امنیتي ستونزو ته په کتو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه پیل کړي او نوماندان غواړي د ټولنیزو رسنیو لاري خلکو ته خپل پیغامونه ورسي. په افغانستان کې ټاکنیز کمپاین د پیل رئیس تر اوسه د ګوتو په شمیر نوماندانو د کابل بهر په څو ولایتونو کې ټاکنیز سیالیو لپاره غونډې جوړې کړې. نن د جمعې په ورځ د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ګلبدین حکمتیار ټاکنیزې غونډې سره نږدې یو مرمۍ پرېوتې خو چا ته یې زیان نه رسولی. د دې اونۍ په سر کې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني ټاکنیزې غونډې سره نږدې په یو ځلمرګي برید کې شاوخوا شپږ تنه ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې د 15,303 راچونې د مرکزونو د پرانیستلو لپاره پلان ترتیب کړی خو افغان امنیتي ادارو چارواکو ته یوازې د 3,920 مرکزونو د پرانیستلو ژمنه کړې ده.
په دې برخه کې تر اوسه د خبرې د کورنیو چارو وزارت سره او د وزارت دفاع او امنیت ملي سره د کمیسیون پای ته نه دی رسیدلی. البته دغه یو اخیرنۍ فیصله نه ده کېدای چې د 3,920 مرکزونه زیات او په کموالی کې موږ په جدیت دوی ته ویلي چې یو مرکز که هم کم سي نور موږ تاسو سره نه منو ځکه د اساسي قانون 3 ماده او د ټاکنو د قانون 2 ماده 2 فقره نقص کیږي.
د افغانستان د ټاکنو ساري ادارو چارواکي بیا د امنیت تر څنګ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبري د جمهوریت سره د نوماندانو په ټاکنیزو سیالیو ډیری اغیزمنې ګڼي او وایي چې د سولې د خبرو د بی پایلې پای ته رسیدو وروسته د نوماندانو ترمنځ ټاکنیزو سیالیو زور اخیستی دی. د آزادو عادلانه ټاکنو سر د اداري اجرایي رئیس ایسوپ رشید وایي تمه یې دا ده چې د ټاکنیزو سیالیو په پاتې ورځو کې به د نوماندانو ترمنځ سیالۍ زور واخلي.
تر اوسه پورې بیا هم موږ وینو چې په ولایتو کچې باندې کمپاینونه ډېر فعال نه دي. نه د دفترونو څخه کمپاین کوي او نه دوی خپله ولایتو ته تګ راتګ کېږي. فقط محدودو ولایتونو ته تګ راتګ شوی دی اما اکثر ولایتونه تر اوسه پورې هم پاتې دي هلته کمپاینونه نه دي ترسره شوي.
د افغانستان د تلې شپږمې ورځې د جمهوریت سره ټاکنو ته اتلس نوماندانو خپل نومونه لیکلي وو چې دغه شمېر یو نوماند ډاکټر زلمی رسول د جمهور رئیس محمد اشرف غني د ټاکنیز ټیم په ملاتړ له خپلې ټاکنیزې سیالۍ څخه لاس اخیستی خو دغه نوم هم د نوماندانو د رایې په پاڼه کې لیکل شوی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 2.6 FM 100.5.
جمهور رئیس محمد اشرف غني په جلال آباد کې د کمپاین د غونډې په مهال کې ویلي چې د 02 ځانګړي ځواکونه یې د شپې د عملیاتو بند کړي دي ځکه ولسي خلک وژني. په دې هکله زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
ولسمشری ته نومان ډاکټر محمد اشرف غنی چې جلال آباد شیرزی لوبغالی کې خپل زرګونو پلویانو ته غږېده وویل په 02 ځانګړو ځواکونو شپنی عملیات بند کړي او لټاکنو وروسته به په دغه قیته کې د پام وړ بدلون راځي.
ماته اما بچی هو ازل سوال بے گناہ بچی می هو ازل سوال سفر دو می ملک شرائی بیا بدش می عملیات نی سفر دو قطعات پر طول افغانستان که فصل انتخاباتونه و پکی بنیادی بطون راست
سفر دو ځانګړو ځواکونو دوه اونۍ وړاندې جلال آباد کې په نیمه شپه څلور رونه په خپل کال کې ووژل. له دې وړاندې هم حکومتي چارواکو بشري حقونو کمیسون ویلي چې دغه ځواکونه د عملیاتو په وخت ډیر کله ملکیان په نښه کوي. ښاغلي غني غونډه کې مخامخ د پاکستان نوم واخیست او ویل دغه هیواد غوښتل د تورخم په بندېدو افغانستان له اقتصادي اړخه وځپي، خو ښاغلي غني وایي د پاکستان د آبادۍ کلي له افغانستان سره ده.
اسلام آباد یا اسلام آباد باندې پاکستان سره روغه اما کلی د پاکستان د آبادی د افغانانو په لاس کې.
اجرائی رئیس ولسمشری ته نوماند عبدالله عبدالله ته په اشاری وویل د ملي وحدت حکومت کې یوه لاس ویوه په خط تړل شوې وه. هغه وویل سوله غواړي خو دایمي او باعزته سوله. له خلکو یې وغوښتل چې راتلونکو ټاکنو کې ګډون ته راووځي. له دې وړاندې ولسمشریزو ټاکنو ته یو بل نوماند ډاکټر سید نورالله جلیلی جلال آباد کې خپلو پلویانو ته وینا کړې وه. ولسمشریزو ټاکنو ته ډیر نوماندان په خپل سیال غنی نیوکه کوي چې د کمپین لپاره دولتي امکانات کاروي او له خلکو سره غولونکي ژمنې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په پاکستان کې چارواکو پرون د جمعې په ورځ وویل د افغانستان د سرحد سره نږدې په یو بمې چاودنه کې یو جګړن او یو عسکر ووژل سول. د امریکا ژغ خبریال ایاز ګل په دې باره کې له اسلام آباد څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
پاکستانی پوځ ویلې د دغه بمې چاودنې هدف هغه کارګر و چې د مومندو په لرې پرته سیمه کې اغزن سیمې راتاوه و. د پوز نطاق تورن جنرال آصف غفور په یوه لنډه غوندې اعلامیه کې څرګنده کړه چې د پوز دغه جګړن په یاده سیمه کې د اغزن سیم د غځولو څارنه کوله چې د راننوتلو ډیره مهمه لار ده. دغه دواړه پوځیان د هغه بمې چاودنې قرباني شولو چې له سرحد نه په اخوا تر رستانو یخې وو. د سرحد نه په اخوا د افراطیانو د حملو هدف اکثره وخت د پاکستان هغه عسکر دي چې د افغانستان سره تقریبا په 2600 کیلومتره سرحد باندې اغزن سیم راتاووي. د پاکستان په وزویلې په دې تازه وخت کې د شمالي وزیرستان په سیمه کې په سرحد باندې درې تن عسکر هغه وخت ووژل شولو کله چې د افغانستان لخوا له سرحد نه ورباندې حمله وشوله. پاکستان په یوه اړخیزه توګه دوه کاله پخوا د اغزن سیم په راتاوولو او د نوو پوستو په جوړولو باندې پیل وکړ چې په سلګونو غیر رسمي لارې بندې کړې دي چې تورستان دواړو خواوو ته ورباندې تګ راتګ کوو. چارواکي وایي د سرحد امنیتي پروژه به د 2020 کال په آخر کې پای ته ورسیږي او چارواکي هیله لري چې دا به د زیاتې اندازې پورې د متقابله اندېښنو غم وخوري چې افراطیان او د مخدره موادو قاچاقبران ورباندې دواړو خواوو ته تګ راتګ کوي. پاکستان په دې عقیده ده چې د حکومت ضد افراطیان د نظامي عملیاتو نه وروسته د افغانستان خواته په سیمو کې پټیږي او بیا حملې کوي چې خپلو پخوانیو مرکزونو ته ستانه شي. د افغانستان حکومت له خپلې خوا نه تور لګوي چې طالبان په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان په خاوره کې پټیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په خړ پړ روابطو کې مرکزي ټکی په یو بل باندې د دغو تورونو لګول دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تر یوې اونۍ کم وخت پاته دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټول امنیتي تدابیر نیول سوي او له نورو امنیتي ادارو سره همغږي موجوده ده. زموږ همکار وحید فیضی په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت سره مرکه کړې.
د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره موږ ټولې تیاری نیولې دي. امنیتی ځواکونه یعنی د کورنیو چارو وزارت، ملي امنیت ریاست یعنی کشف و استخبارات او ملي دفاع وزارت، خپل اردو او حتی هوایی ځواک د ټول آماده دي د دغه ملي مهمې حساسې او تاریخي پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره.
په مشخصه توګه د ټاکنو تر سره کېدو لپاره تاسو کوم پلان جوړ کړی دی؟
موږ لا وړاندې یو جامع او هر اړخیز پلان باندې کار کړی و چې د غو له مخې 2000 امنیتي سرتیري، دفاعي سرتیري او کشف استخبارات به د دغه تاریخي پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره توظیف وي. همدا اوس همدغه ځواکونه د 4920 مرکزونو او د 9000 محلونو د امنیت د ټینګښت لپاره توظیف شوي دي. نو به تر راتلونکو څو ورځو پورې لومړۍ درجه وزارتو ته ولاړ شو. ټولې تابعیاوې نیول شوي دي د کشف استخباراتو د امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو ترمنځ. په دې برخه کې کاملا هماهنګي موجوده ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په ګردیز کې یو شمېر ښځو له نورو ښځو غوښتي دي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. دوی ویلي که ښځې د تذکرې او پاسپورټ لپاره عکس اخلي نو په انتخاباتو کې د رایې اچونې پر مهال عکس اخیستل هم کومه ستونزه نه ورته جوړوي. په دې هکله زموږ خبریال ابراهیم رحیمي له خوست څخه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست ټاکنې ورځ په ورځ را نږدې کېږي، د رایې اچونې پر مهال له سترګو او مخ څخه د عکسونو په اخیستو سره د ښځو ترمنځ اندېښنې هم زیاتې شوې. خو د پکتیا په ګردیز ښار کې یو شمېر ښځو په یوه راټولېدنه کې عکس اخیستنه کومه جدي ستونزه ونه بلله. د دوی په وینا د ګوتو نښې او عکسونه د ټاکنو له خپلواک کمیسون سره خوندي ساتل کېږي. د ګردیز ښار اوسیدونکي میرمن ناهیدې په همدې هکله داسې وویل:
زمون خون تصویر نیست، ترس نلری، هغوی کورونو کی ترس لرزه کسی دیگوی پلارونه دیگوی ورونه ایگوی تجازه نور که ویشتو ولی اکس اخلی. زمونگا دود که اکس نست دیخزو، خو متاسفانه تشکیرو تا اکس اخلی، کنبال حیوات تا زیغ تا پاسپورت لپار اکس اخلی. نیو میلی پروسه در جون پوری آلا لری، رتلون که پوری آلا لری غل پار اکس ناخلی. در دیر دی متاسفانه خبره ده.
تر دې مخکې د خوست او پکتیا یو شمېر ښځو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ممکن د تصویر اخیستلو له کبله د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې اکثریت ښځې په ټاکنو کې ګډون ونه شي کړی. د ګردیز یادې راټولېدنې یو شمېر ګډونوالو له نورو ښځو وغوښتل له دې کبله چې ټاکنې ملي پروسه ده، د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې په پراخ ګډون سره دغې پروسې ته مشروعیت ور وبخښي.
نو په دې ډګر کې خویندو څخه هیله کوم چې هیڅکله شاته ما پاتې کېږوئ، راشئ خپله رایه وکاروئ، همدارنګه نورې خویندې تشویق کوئ، همدارنګه ولسوالیو کې زموږ خویندې دي، ټولو ورونو څخه هیله کوو چې تاسې دوی سمکاره اوسئ تر څو دوی خپله رایه وکاروي او انتخاباتو پروسې ته راوځي. هغه ولسوالیګانې چې واقعاً ستونزې پکې دي، په دې کې موږ د ټولو مسؤلینو د کورونو او همدا ډول د ملا صاحبان د مساجدو نه خواهش کوو چې دای موږ تاسې یو اسلامي حق ده چې باید موږ رایه ورکړو، دام حقوق ده چې خپل سرنوشت د مملکت وټاکو په دغه حالت کې چې افغانستان روان ده.
افغان حکومت ویلي چې دینی عقیدې او ټولنیزو دودونو ته په پام سره یې پرېکړه کړې چې دا ځل به په ټاکنو کې د پرمختللو ماشینونو په وسیله د هر رایه اچونکي د ګوتو نښې، د سترګو او مخ عکس اخلي. مګر د صابرې په مستعار نوم د پکتیا یوې اوسیدونکي بیا هم د ټاکنو له خپلواک کمیسون نه وغوښتل چې د امکان تر حده په لرې پرتو سیمو کې د سترګو او مخ عکسونو پر ځای د ګوتو پر نښو اکتفا وکړي.
کیدا زه په دې فکر کوم په دې حالت کې به موږ تاسو ډیر خویندې دي خپل رایه دي ورکولو نه محروم شي، چې کدا عکس ورنه لري کې دا به ښه کاری چې موږ خویندې وکړای شي چې په آزاده راسې خپل رایه دي وکړي. خو هر قانون تطبیقي خود قانون تطبیق وخت واړي، د خلک آگاهي ته ضرورت لري، خلک اکثرا سواد نه لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مسؤلینو یادې شوې اندېښنې ته په ځواب کې ویلي چې انتخابات یوه ملي پروسه ده او خلق باید د پروسې له بریالیتوب سره هر ډول همکاري وکړي. یادو راغونډو شوو ښځو له حکومت هم وغوښتل چې په ټاکنو کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي. ځکه ویر لري چې د خزو د رایا چوانې مرکزونه د طالبانو له لوري په نخ نه شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري. او دا هم څو نړیوال رپورټونه. د نړۍ مشران بل هفته په داسې وخت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې راغونډیږي چې د واشنگتن او ایران ترمنځ تاوتریخوالی پراخیږي. کېدای سي دغه جنجال د عمومي اسامبلې پراسس تر سیوري لاندې راولي، مګر د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیله لري چې د اقلیم د بدلون لومړیتوب ته به زیاته توجه وسي. د امریکا ژغ خبریالی ماګریت بشیر په دې باره کې له ملګرو ملتونو څخه دا راپورټ رالېږلې دي.
په سعودي عربستان کې یو هفته پخوا د تیلو په دوه مرکزونو باندې د ډرون حملو هغه ممکنه فرصت بدل کړ چې د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو د پیل کولو لپاره پیدا شو، چې د خطرناک تاوتریخوالي بدل یا مخه ونیسي. یمنی یغانو چې د تهران متحد دی د سپتمبر د 14 نیټې د حملو مسولیت ومانه. د امریکا لوړ رتبه چارواکو ایران ته ګوته ونیوله چې په دغه حملو کې لاس لرل رد کړل. جمهور رئیس ټرمپ د تهران په خلاف اقتصادي بندیزونه لا نور سخت کړل او وی ویل داسې ښکاري چې ایران یې مرتکب وي. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي دا په دې طریقه ښکاري، موږ ځینې څېړنې لرو، موږ ځینې قوي څېړنې کړې دي، مګر دا په دې لحاظ په دغه طریقه ښکاري او موږ به تاسې خبر کړو. معلومات چې مو پیدا کړل په قطعي توګه تاسې به خبر کړو، مګر دا په دې طریقه ښکاري. د ټرمپ او روحاني ترمنځ عالي غونډې په باره کې اوازې چې په نیویارک کې به وشي اوس داسې ښکاري چې احتمال یې نشته دی، مګر د امریکا د مشر په ځای د ایران د مشر لپاره امکان یو قمار و. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ لوړ رتبه غړی الکس وتنکا وایي
So if there is a meeting with President Trump in New York and the Iranian president gets nothing in return
ځکه نو که په نیویارک کې د جمهور رئیس ټرمپ سره ملاقات وشي او د ایران مشر به په بدل کې هیڅ شی لاسته رانوړي، او ښایي د عکس اخیستنې دغه فرصت به د جمهور رئیس ټرمپ لپاره او په امریکا کې د ده د مرکز لپاره ښه وي. مګر په ایران کې به په روحاني باندې حمله وشي چې ساده و. په غونډه کې باید ګډون نه وی کړی، ځکه دوی به ووایي د هیڅ نه لرل چې د هغې لپاره په غونډه کې ګډون کړی وي. د جوی پالیټیک له دغې ستونزې نه په اخوا او نړیواله تودوخه به د ټولو هغو مشرانو لپاره چې په دغه غونډه کې ګډون کوي د خبرو مرکزي ټکی وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس نو وایي
Let's face it, we have no time to lose.
راځي چې ورسره مخامخ شو، موږ یې د ځای کول وخت نه لرو. موږ د اقلیم بدلون په خلاف مسابقه له لاسه ورکوو. یو سل مشران چې د زهرجن ګاز د کمولو په پلانونو سره سمبال دي، توقع ده د دوشنبه د ورځې په عالي غونډه کې به برخه واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس بیا وایي
We will showcase promising initiatives aiming at moving away from coal.
زمنګ ژمنه به په لومړي سر کې دا وی چې د ډبرو لسکارونه به لاس اخلو، د فوسل تیلو لپاره به سبسډي بندو او هغه کلکلته به کموو چې زمنګ روغتیا ته خطر لري. د مشان لغوند نه د مخانند شنبه په ورځ به د اقلیم په سلګونو ځوان فعالان خپل عالی غونډه ولري. د سویډن انګریتا تونبرګ په داسې کښتۍ کې سفر وکړ چې د صفر زهرجن ګاز نه پکې کار اخیستل شوی و. دغې عالي غونډې ته به وینا وکړي. مشران به عمومي اسامبلې ته د سهشنبې په ورځ ویناوې پیل کړي. یوه له ویناوونه به چې ډېره توقع کېږي د امریکا جمهور رئیس وي. د بین المللي ستونزو د ډلې د ملګرو ملتونو مدیر ریچارډ ګووان وایي
President Trump will, as always, mainly be talking about himself.
زه فکر کوم چې جمهور رئیس ترامپ د همیش په شان د خپل ځان په باره کې خبرې وکړي او دا به د خپل اهداف په باره کې تمرکز وکړي چې هغه د شمالي کوریا سره د اټومي ډیپلوماسۍ په باره کې د پرمختګ کوي. ترامپ غواړي خپل ځان د سولې غوښتونکي په څیر معرفي کړي. کله چې د ایران سره ارتباط نیسي، د په څرګنده توګه کامیابانه ده، ځکه نو د کوریا موضوع داسې یوه موضوع ده چې د به ورباندې پوره ټینګار وکړي. په نورو ویناوو کې به د برطانیا د صدر اعظم بوریس جانسن او د برازیل د جمهور رئیس هایر بول سونارو ویناوې راځي چې تماشه به وشي. او په وروستۍ دقیقه کې د اسرائیلو د صدر اعظم نوم له لیست نه وویستلی شو چې د سه شنبې د ورځې د پارلماني انتخابات نه وروسته چې مطلق اکثریت یې پکې ونه ګټه د ده راتلونکي معلومه نه ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، یو تازه نظر پوښتنه شوی چې د ماساچوسټس سناتور الیزابت وارن د دیموکراتانو په انتخاباتي مبارزو کې د جمهور رئیس د پخواني مرستیال جو بایدن وروسته دوهم مقام ته رسیدو په حال کې ده. د ان بی سی نیوز او وال سټریټ ژورنال نظر پوښتنه شوی چې د دیموکراتو کاندیدانو ترمنځ بایدن 10% او وارن 15% او سناتور برنی سندرز 14% ملاتړ لري.
سناتوری الیزابت وارن په نیویارک ښار کې د ګنش مرکزانو په حضور کې وویل که جمهور رئیس شي د سیاسي فساد په ضد به مبارزه وکړي.
فساد زموږ اقتصاد زیانمن کړی، فساد زموږ دیموکراسي زیانمنه کړی. پوهیږم چې څه شی زیانمن شوي دي. د جوړېدو لپاره یې پلان لرم. د همدې لپاره د متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست لپاره ولاړ یم.
وارن د څو میاشتو راهیسې په نظر پوښتنو کې مخکې شوی او مخکښ کاندید او د جمهور رئیس پخواني مرستیال جو بایدن ته یوه سرسخته سیاله ګڼل کیږي.
ټول پوهیږي چې ډونالډ ټرمپ څوک دی، حتی ملاتړی هم هغه پیژني. دوی شک نه لري، خو موږ باید دوی ته وښیو چې څوک یو.
کاندیدانو په هیوستن کې د تیرې اونۍ له مناظرې وروسته خپل کمپاینونه بیا پیل کړي دي. د مناظرې پر مهال د نیو جرسی سناتور کوری بوکر له خپلو سیالانو وغوښتل چې خپل انتقادات ملایم کړي.
موږ باید په یو موټی شکل ډونالډ ټرمپ د یوې دورې د جمهور رئیس په توګه ایسار کړو. نشو کولی په دې توګه چې د یو بل په اړه خبرې او یا هم تخریب کوو وی بایلو.
له دریو مناظرو وروسته بایدن، وارن او برنی سندرز په دیموکراتانو کې مخکښ دي.
هغه څه چې له دې مناظرو پرته په نهایت کې تاسو غواړئ پرې پوه شئ هغه دا دی چې آیا کوم یو خپل دریز بدل کړی؟ زه فکر کوم د دغو دریو کاندیدانو ترمنځ یوازنی ځواب نه دی.
کارپوهان وایي تر اوسه داسې معلومیږي چې بایدن د نورو په نسبت د خپل مخکیوالي لپاره ښه روان دی.
جو بایدن تر اوسه ښه روان دی. فکر کوم هغه د دوو نورو کاندیدانو په پرتله ښه دی. دا په دې معنی نه ده چې هغه د هر څه غوره دی.
ساباتو وایي بایدن له دې حالت څخه چې دی بر راتلونکی کال د جمهور رئیس ټرمپ سرسخت سیال وي ګټه پورته کوي. ټاکل شوې ده دیموکراتان خپله راتلونکې مناظره بله میاشت په اوهایو کې وکړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د جمهوری ریاست د 1990 کال ټاکنې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دا وخت دی.